د ماسپخین یو بجش فوریدن کو د مشال ریډیو په دیو بلګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه و منی. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال ریډیو 19 پروګرام د ځوانانو غږ تاسو ته ورو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په خیبر ایجنسی کې نن په ځانمرګي برید کې درې تنه وژل شوي دي. د بلوچستان چارواکي وایي چې درېو وژل شوو خبریالانو قاتلان یې نیولي دي. او د ایران د پارلیمان سپیکر ویلي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د اټمي تړون ملاتړ کوي. اوسته خبرونه تفصیل. د خبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن له غرمې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او د ګڼو شمیرو د زخمي کېدو خبرونه دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې ځانمرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال دفتر مخې ته شوې خو نوموړی له دې بریده ژوندی راوتلی دی. د جمرود یو مرستیال صوبیدار ایمل خان بیا د دې برید په اړه زیاتوي.
او بس داسې معمولی زخمیان پکې مونږ هم شو پخپله. بس چې د ماکا وشوه ځینې خلک خود هغه شول دا خوک شول را خوک شول په ځمکو باندې سملاستل چې کوم زخمیان وو پکې مړه هم شول. دا خودکشه حمله وه ځکه چې مونږ هلته ډېر باډیز او څه ځای ولیدل.
چارواکی وای په برید کې د شوبلو په منځ کې 45 خاصدار هم شامل دي. د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان او لشکری اسلام ډلو قبول کړی ده. چارواکی وایي چې په کوټه کې د دریو وژل شوو خبریالانو قاتلان نیول شوي دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټی نن په یوې خبری غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سړک یو کال وړاندې د دریو وژل شوو خبریالانو قاتلین نیولي چې تعلق یې له بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې یا بی ایل ای سره دی. په دې خبری غونډه کې دوه نیول شوي قاتلین د خبریالانو مخې ته راوستل شو چې دواړو په خپل بیان کې د دې اعتراف وکړو چې خبریال ارشاد مستو رسول کوکی او یونس درې واړه دوی په ډسو وشلی وو. د دوی په خبره هدف یې یوازې خبریال ارشاد مستوی وو خو دوی له دې وجې نور دوهم وژل چې هغې د دوی د نیولو هڅه وکړه. د دې مجرمانو په خبره بلوچ ملت پال حبیب جالب هم د دوی ډلې بی ایل ای وشلی دی. بلوچ ریپبلیکن آرمی لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په جنوبی وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د اداري چارواکو ویلي چې د راهي نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو 12مه مرحله له پرونه پیل شوې چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. د ایف ټی ایم ای ایجنسی افسر سید عمر محسود مشال ریډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې پرون د نیمې قبایلي سیمې ټانک او شاوخوا سیمونه 320 کورنۍ د خرګي ترانزیت پوینټ نه جنوبي وزیرستان ته رخصت شوي. سید عمر زیاتوي چې همدارنګه د کډوالو سره نقدې مرستې هم شوي او ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي هم ورکړل شوي دي. د راهي نجات عملیاتو نه پس زرګونه کورنۍ ډیره اسماعیل خان ټانک بلوچستان او نورو سیمو ته کډه شوي وې. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 3 روپو پورې د کمی اعلان کړی دی. د اعلان وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی د ګلپرس د یوې خبری غونډې پر مهال وکړ. دوی ویل چې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی بیګا د شپې د 12 بجو نه عملي شوی دی. د دې کمی راوستو وروسته به د پټرولیو نوی نرخ 3.50 روپۍ او 6.50 پیسې، د های سپیډ ډیزل نرخ 2.80 روپۍ او 4.00 پیسې او د خاورو تیلو نرخ 500 روپۍ او 11 پیسې به وي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان حساسیتای خو د په وینا د دې خبرې سپیناوي کول ګران دي چې پاکستان حقانی شبکې ته څومره زیان اړولې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدو وروسته د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره په یو ګډه خبری غونډه کې وکړې. نوموړي ویل ظاهرا ښکاري چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي خدا به رست واضح شي چې په دغو عملیاتو کې حقانی شبکه هم زیانمنه شوی او کنه. خو بل پلو هم په دې خبری غونډه کې سرتاج عزیز بیا ادعا وکړه چې په سربیا سب عملیاتو کې د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو ملایې ماته کړې ده. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د افغانستان په هلمند کې پتیرو دوه شپو کې د اساف په هوایي بریدونو کې 850 وسلوال وجل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. د حمله د هلمند په نادلي او ګرشک ولسوالو کې شوي دي. د ګرشک امنیه کمانډان سارن عبدالقیوم مشال ریډیو ته ویلي دي د اساف په هوایي حملو کې چې د دې ولسوالۍ د پوپل سو په سیمه کې 13 شپه شوي دي، د ملا ظاهر کمانډان په شمول 38 وسلوال وجل شوي او 14 زخمیان دي. عبدالقیوم ویل دویمه پیښه د ګرشک اړوند د مالګیر په سیمه کې شوي چې د طالبانو د یو مشهور کمانډان سراج مولوي په شمول وو نور وسلوال وجل شوي دي. دوی ویل په یو بله پیښه کې چې د دې ولسوالۍ په سپین سیمه کې وشوه، پکې 8 نور وسلوال هم وجل شوي دي. کابل به د پنجشنبې او جمعې په ورځو له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرنس ریکا کوربه وي. له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو ریکا د کانفرنسونو لړۍ په 2005 کال کې پیل شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي په کابل کې د ریکا شپږم کانفرنس به تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي. د ایران د پارلیمان سپیکر وایي هغه د نړۍ د طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټمي تړون ملاتړ کوي چې تر مخه به د ایران د اټمي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. علي لاریجاني دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د پارلیمانو د سپیکرانو لپاره په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې وکړې او زیاته کړه تهران د اټمي مذاکراتو پر مهال ښودلې وه چې د سواک د استعمال په حق کې نه دي. او وروسته خبر ده چې د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت سنی مشته خارګوټي خاروال وای سنسه 200 کسان چې د یاد وسلوالي ډلې پر ضد په یو احتجاج کې برخه اخیستي وه په یو نامعلوم ځای کې کتکل شوي دي. دور دن سره په کوله پروت د امبار صوبې د رتبه خارګوټي خاروال امادل رشاوي پرون د خبرې کړې دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار سراج زهیر درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهي پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپے سلويخ پیسې اغستل کیږي او په 1.3 روپے 55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپے 10 پیسې او په 1.3 روپے 15 پیسې. یو یورو په 1.3 روپے او په 1.3 روپے 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 25 روپے 15 پیسې او په 25 روپے 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپے 25 پیسې او په 25 روپے 50 پیسې. یو افغانی په یو روپی 25 پیسې او په یو روپی 25 پیسې. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 30، بنو کې 34 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 32 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د خیبر اجنسی په جمرود کې نن ځانمرګې برید شوې چې یو شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د جمرود تحصیل یو امنیتي اهلکار د دغه پیښې په اړه وایي.
تحصیل جمرود چې کوم مین گیټ ته په هغه کې مونږ خپل ناستو او سکیورټی ټایټ کړی و، دا خودکشه حمله وه. مونږ هلته ډیډ باډیز او څه ځای ولیدل.
هم د خیبر اجنسی له باړې څخه به کورکل شوي خلک چې دا مهال خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې وایي چې په شاکس کې د دوی لپاره د جوړ شوي مرکز عمله د دوی کارونه زر نه ختموي.
د پیښور نوخار نه جلوزو کې نه روزي او هغه لوی سنټر ته لاړ شي. موږ وړکی یو یو دستخط لپاره په میاشتو ګرځو.
او د پاکستان حکومت په ټول هیواد په 13 په سند صوبه کې د هغه حکومتي چارواکو د نیولو کار پیل کړی چې د درغلیو تورونه پرې لګېدلې دي. په کراچۍ کې د چارو یو شنونکي د حکومت دغه اقدام ستایي.
دغه رنګ کاروایانو ډېر مخکې ضرورت او عام ولس ډېر زیات په اطمینان دی.
د ځوانانو غږ ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د خیبر اجنسی په جمرود کې د نن د شوي یو ځانمرګي برید په اړه واوریدل. په دغه اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری موږ ته دا معلومات راکړي دي.
په دې ځانمرګي برید کې خوښه درې کسان وژل شوي دي او 55 چې کوم دي هغه پکې جوړ شوي دي. چې په دې کې په وژل شویو کسانو کې یو خاطردار دی، دوه عام کسان دي او د سلور تنانو حالت کې خو نه ودل کیږي. اوس حالت دا دی چې حکم ځای کې د غطیخ شوی و هغه ځای ټول راوینځل شو، صفا کړی شو، او څومره په دې پیښه کې چې زخمیان شوي دي هغه ټول روغتونونو ته رسول شوي دي، چې کوم معمولي زخمیانو هغوی له پټۍ وغیره کړی شوي دي او فارغ کړی شوي، خپلو کورونو ته لېږل شوي دي. خو جمرود بازار او دغه خیبر درې چې کومه لویه لاره وه دا لا تر اوسه پورې بند ده. دلته کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي، تر اوسه پورې څوک نه پرېږدي.
فرهاد، کوم زخمی سره تاسو خبرې کړي یا کوم عیني شاهد سره هغوی د دې پیښې د راپېښېدو په اړه څه وایي؟ څنګه دا پیښه رامنځته شوه؟
بالکل، هلته چې کوم عیني شاهدین هغوی سره موږ خبرې وشوې، هغوی وویل چې د جمرود چې کوم اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ دفتر دی په سهار کې دینا د لائن آفیسر تحسین الله ګاړی بهر راووتو، دلته کې لږ سات لپاره ودرېدو، خاصدارو باندې خپلې ډیوټۍ تقسیمولې، هغوی له خپلې ډیوټۍ ورکولې چې دلته کې یو ځانمرغې بریدګر راغی او په دې باندې دغه برید وکړ.
لسیمی د مشال ریډیو خبریالو چې په جمرود کې شوی د نننی ځانمرګي برید په اړه موږ ته معلومات راکول. هم زمونږ خبریال د جمرود تحصیل یو امنیتي اهلکار سره دغه پیښې په اړه خبرې کړې دي. راځي وایو.
احمد خان نوم ہے، نائب صوبہ دار اور سیکورٹی انچارج جمرود تحصیل. تحصیل جمرود چکم مین گیٹ تھے پر ہاگا کہ منگ پخپل اناسٹ ہوں اور سیکورٹی ٹیم ٹھیک کھڑے ہوا اور بدکے لائن آفیسر تحسین اللہ دا رووتو گشت پارا سیکورٹی خبریں سر منگ منس کے وشوے اور بس دا خبریں مبریں وشوے دا جسنگا رانا ہوتو مین روڈ لا رات لو بس دا ٹیم کے بلاسٹ وشو اور بس دسے معمولی زخمیان پکے منگم شو پخپلا اور تحسین اللہ پکے زخمی شو او کمپلیکس اسپتال تا وړه ان شاء الله. بالکل دا خودکشه حمله وا او زکه چې مونږ هلته ډډ باډیز او ځای ولیدل.
د جمرود تحصیل د ځانمرګي برید پاړمو د سیمې د یو امنیتی اهلکار خبرې اورېدې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي جنوبي وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنېدو دولسم پړاو له پرون څخه پیل شو. په لومړۍ ورځ له 300 څخه زیاتې کورنۍ د ټانک نه جنوبي وزیرستان ته رخصت کړل شوې. ویل شوي دغو کډوالو خپل کورونو ته د ورستنولو دولسم پړاو به یو میاشت وخت ونیسي. تر اوسه 9000 کورنیو د ستنېدو لپاره نمونه راجستر کړي دي. تفصیل د سیلاب مسعود ناورو.
پسولی وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په وطن کې د ننبه کورا مسعود کبالیانو وزیرستان ته د بیرته لږدولو دولسمه مرحله لګیا شوې ده. په دغه اولی سره پسولی وزیرستان کې د قبایلو د پاره د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته رالېږلې یو برېښنایي لیک شوشولی دی چې پرون د دریم په اولنۍ ورځ د نیمې قبایلي علاقې ټانک د خیرګای نوی ترانزیت پوینټ نه ټولې 320 کورنۍ چې پکښې 248 رجسټرډ او 2 ان رجسټرډ کورنۍ شامل وې خپلو کلیو کورونو ته رخصت کړای شوې. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کښې موجود پوځي افسرانو دوی ته په مخې شا وویلل. په لیک کښې دا هم وشولې شوې دی چې په کافلیک شه شامل یو سل درش په تب بچون تا د گزن او نورو رنزونو نا د جغورن دوایانو ورکولو نا علاوه د لس لزر کلدارو 255 ایتیم کلدونا او نور خوراکی شویو نا ها تلون کی کبایل تا ور وویشل شول. یاد دیوی چه ده بیر تا تک ده غی مرحله ده پارا طول نهاز زر اتا سوا یوی کورانینو مونا لیا اول ور لیکلی دی ده تک دغه سلسله به تر یوې میاشتې پورې پله پسې لګیا وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
سوخته کنشته چې زمونږ د پښتنو تپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مېږې کې ما ډې کنده تا پورزان داسې زنګول ما د ماشوم بچو بچا په ډیره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپل مې لاړه
خلای مو ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس څه کار کوي کې اول درته دا چې درس بنای
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک
د خیبر جنسایل باړې څخه به کړکل شوی خلک چې د مهال کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوی وایي په شاکس سیمه کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره د جوړ شوی مرکز عملات دوی کارونه ځنډوي چې لوجه د خلکو په خبره دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د ستونزو حل ته سمه پاملرنه وکړي. د خیبر جنسایل پولیټیکل چارواکي بیا وایي د باړې د خلکو د ستونزو هوارولو لپاره د عملې په زیاتولو غور کوي. فرهاد شینواری تفصیل ورکوي.
د خیبر جنسای باڑی نه بیکور شوی خلک وای چې په شاکاس پولیټیکل انتظامیه دفتر کې د دوی اسناد څو په وخت نه دستخط کوي او د اسنادو د نه لرلو لوجی مهم کارونه رئیسار وی او دوی د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې حق لا د باڑی سیمې یو تن سلطان اکبر پردای مشال ریډیو توای
په شاکاس کې کملی سنټر چې د باڑی خلکو لپاره جوړ شوی دی او موږ تحصیل حالت جوړ شوی دی. نو هغه کې خلکو مختلف قسمه چکم دستخطونه کول وی ویریفیکیشن وی د شناختی کارت او ډومیسایل او وسرا پاسپورت نو هغه لپاره موږ ورک یو دستخط لپاره په میاشتو په چری کلنو باندې موږ ګرځو چې موږ د ځوانان د پیښور نو خورنا د خپل کورونا او د جلوزو کې نه روزي او هغه لی سنټر تلر شي او هلته ورته بیا بیا دغه کې چې تاسو دستخط نه شوي صبر وکړه تا کار نه شوي صبر وکړه او په میاشتو باندې سلسله شروع وي او د دستخطونه کیږي نه.
او د باډي سیمې یو بل تن سمل جان پردي هم د غستون ذات صدا سے بیان کړه.
یو تحصیلدار هم په لوی سنټر کې صحیح ډیپټي نه کوي چې کلم دغه متاثرین ورشي خپل فارم دی پوره فارم یال تک دستخط نه وي بالکل تقریبا وړو کې اختر نردیلی ټاک کورم پکې نه دی کړای ځکه چې یو طرف ته مونږ ډی پیز متاثرین وي لوکینا یې وروخ کیو او په بل طرف دل دی پولیس والا خلق کو ټول ډی پیز په شناختی کارډونو پورې تنگای او بیا چې شناختی کارډ چا سره نه وي غو په جیل کې اچي او قسم قسم جرمانه ته اخلي دی پولیس والا چل دا مونږ کړه د شناختی کارډ لپاره اپلای وکړو او یو تحصیلدار ته تیرول لور شي وی چل دا په تیرو کې ډیپټي بل چکم تحصیل دور دے آئے صرف دو کو منو لا مخصوص کڑے دے دے دنیا فرمون دا جمع شوی دی خوئی سو کم پہ دستخط نہ کئی
د خیبر جن سے د باڑی د خلکو دا اسنادو د نہ دستخط کولو د غستون زمو چکلا پو خیبر ہاؤس پہ خبر کی د خیبر جن سے ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ سردار اسد ہارون تھا وڑان دکھڑا نو دوی ویل چمنگ ہسا کو چپ لیویز مرکز کی ورتا یو تحصیلدار او نورا عملہ زیات چې دغه ستونزه هواره شي. د باډې خلک وایي چې په شاکس لیویز مرکز کې د دوی جمع شوي اسناد دې زر تر زره دستخط کړل شي چې باډې ته د ستنېدو په وخت ورته څه مشکلات نه وي او زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې په اسانه داخلي ترلاسه کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اردوونکو د درغلۍ یا کرپشن پر ضد د پاکستان حکومت ادارې د سند صوبې یا ایالت لسګونو چارواکي له خپل حکومتي عہدو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور نیولې دي. په تیرو دوو میاشتو کې 250 حکومتي چارواکي نیول شوي او د 200 پر ضد پلټنې روانې دي. دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پخواني وزیر مخدوم امین فهیم پر ضد هم کیسونه مخې ته راغلي دي. دا چې د چارو شنونکي د حکومت د دغه اقدام په اړه څه وایي له اسلام آباد به د رابعې اکرم خان په رپورٹ کی باورو.
د سیند صوبې په سرکاري محکمو کې په تیرو دوو میاشتو کې د کرپشن په تور 250 افسران نیول شوي او د 292 کسانو په ضد مقدمې درج کړې شوې دي. پاکستان سرکاري ټي وای چې د اتوار په ورځ د سیند صوبې د کرپشن د مخنیوي ادارې مشر ممتاز علي شاه د سیند صوبې وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی او ویلي دي چې وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے او قومي احتسابي بیورو یا نیب ورته د ریونیو محکمې په مقامي حکومتي اداره کې کرپشن د ځمکې غیر قانوني تقسیم او نورو مجرمانه اقداماتو کیسونه لیږلي دي. د ذکر ده په 28 اگست د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او پاکستان پیپلز پارټي پارلمنټیرین صدر امین فهیم خلاف د کرپشن په کیس کې ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری شوی وو. کراچۍ کې روان اپریشن او د سرکاري افسرانو خلاف کاروایۍ په اړه د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک وایي چې د کراچۍ اولس غواړي چې نه صرف د کراچۍ امن پزې شي بلکې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف د هم کاروایي وشي.
دغه رنګ کاروایانو ډېر مخکې ضرورت او دلته کې خلک دا محسوس کوي چې په کار دادا چې سیول حکومت چې دی دا کار کړی نو اوس په دې حوالې باندې په عام ولس کې ډېر زیات په اطمینان دی.
بلخوا د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وایي چې کراچۍ اپریشن او سرکاري افسرانو خلاف کاروایانو له وجې ولس خوشحاله دی خو په کار دادا چې مجرمانه هلو سلو خلاف ټول ملک کې اپریشن شروع کړی شي.
اپریشن غیر جانبدار اور اپریشن دے ٹولو نو آہو اپریشن دے ٹول تمام برائیانے پا سندھ کی دی تمام برائیانے پا بلوچستان کی دی تمام برائیانے پا کے پی کے کی دی پنجاب کے ہیس غلطی نشتے ہیں ہیس کرپشن نشتے ہیں دا مالا ڈیر افسوس تے اپریشن کامیابی حل دا چتاسو ٹولو صوبوں کے دے کرپشن خلاف دے جرائم پیشہ خلقو خلاف یکساں طور مانے خپل
یاد دی وی چې 13 هفته رینجرز لخوا د پېټرولم پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین د کرپشن په کیس کې درې میاشتو لپاره نیول شوی وو او پاکستانی مطبوعاتو په وینا چې 13 ورځ نوموړي د تحقیقات دوران د کرپشن په اړه مهم انکشافات کړي دي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوش پلنډو سپو 2013 پنځل زرا 3 سوه شپېته پنځل زرا 5 سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مختبیولو لپاره پاکستان ته د ونډې ورکولو موضوع د افغانستان په حکومت کې دوه ډوله نظرونه رامنځته کړي دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو د دوام ابتکار له دې وروسته یوازې د افغان حکومت په لاس کې دی او پاکستان ته به په دغه بهیر کې د منځګړیتوب اجازه نه ورکوي، خو د سولې عالي شورا په دغه بهیر کې د پاکستان همکاري مهمه بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ګټوره بولي، خو وایي چې هغه هیواد باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په دغو خبرو کې همکارۍ ته اړ کړل شي. قسیم سولمل له کابله رپورټ راکوي.
سره له دې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته لا تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل سوې، خو په دغه بیل کې د پاکستان د ګډون په اړه په حکومت کې دننه دوه ډوله نظرونه شته. د حکومت اجرایي ریاست وایي که د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم سي، پاکستان ته به پکې ونډه نه ورکوي. د اجرایي ریاست مرستیال وایاند جاوید فیصل د دوشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کیږي.
مو از پاکستان هیڅ توقع نه داریم.
دی وایي موږ له پاکستان څخه هیڅ تمه نه لرو او له هغوی څخه نه غواړو چې بیا هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا پروسه که له دې وروسته پیلېږي هم د پاکستان له مرستې او منځګړیتوب نه پرته پیلېږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې ترکمنستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په ځینو سیمو په تېره بیا په کابل کې تر یو لړ چاودنو او انتحاري حملو وروسته د سولې د خبرو ابتکار له پاکستان څخه واخیست. د سولې د خبرو دویم پړاو د مخکې نه هم د ملا عمر د مړینې له خبر سره ځنډول سوی و، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ونډې په اغېزمنتوب ټینګار کوي او د دغې شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته سي. اخوا راپورونه وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې سوزان رایس هم د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي غړی عرفان الله عرفان سره له دې چې د سولې د بهیر د مختبیولو لپاره د افغان حکومت پر واحد دریز ټینګار کوي وایي چې افغان لوري ته لازمه ده څو د پاکستان په وړاندې له یوې نوې ستراتیژۍ سره پرمخ ولاړ سي.
اگر تنها مزید 14 سال
ما شغل عرفان وای که مجلکه د 13 سکلون غوند یواز په ناس او غوند اکتفا وکړو هیڅ ارتیا نسته چې دا ډول تکراری غوند جوړ شي خو که هم د پاکستان او هم نړیوال ټولنې لخوا په یو نوې ستراتیژي او سمج لخوا په یو نوې کلنلارې میدان ته سو فکر کوم ګټه وربوي د چارو کارپوهان په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د بریا لپاره د پاکستان همکاري ګټور بولي خو تر څنګ یې د ملي او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم ګڼي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د حقاني شبکیو په پیښور شورا دیرش غړي نیولي چې په خبره د کابل پر وروستیو تر وروستي پیښو کې لاس درلود. په دغه ښار کې دیارلس نورې حملې هم پلان کړې وي. په دغه پلان کې په کابل کې پر ولسمشریزه ماڼۍ یا ارګ د برید منصوبه یا پلان هم شامل و. کسیم سولمل بیا هم له کابله رپورټ راکوي.
دغه ډلې پلان درلود څو د کابل ښار مهمې دولتي او غیر دولتي ادارې په نښه کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د اعلامیې له مخې په نیول سوو کسانو کې شپږ رشتې د شاه شهید په پیښې، د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه حملې، د څلورمو مکرایانو په چاودنې او ملي شورا باندې حملې کې لاس درلود. د ملي امنیت د معلوماتو له مخې د سبس لپاره د پېښور شورا نومول سوی ولسوال قاري جانان او د حقاني شبکې قمندانان اسرار احمد، ملک او مصطفی هغه کسان دي چې د شاه شهید مکروریانو او هوایي ډګر حملې عملی کړي وي. شاوخوا 15 ورځې مخکې د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې په لارې کې د بارسو چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله 15 تنه وژل شول او 400 نور ټپیان شول. له دې پیښې درې ورځې وروسته د حامد کرزي هوایي ډګر ته نږدې په یو بل چاودنه کې 15 کسه وژل شول او 14 نور ژوبل شول. د غرض په څلورم مکرانو کې هم د یو خصوصي روغتون مخې ته په یو موټر بم چاودنه کې 12 تنه وژل شول او شپږ شپېته تنه ټپیان شول. د ملي امنیت عمومي ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې اوس لوالو په کابل ښار کې د 14 نورو ترهګریزو حملو پلان هم درلود. د خبر پاڼې په اساس نیول سوو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ په ششتره کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیه قمندانۍ، ملي شورا او خاتم النبیین په نوم پوهنتون باندې حملې وکړي. اعلامیې ساتوي د دغه ریاست خاصو قطعو په تیرو دوو اونۍ کې په چاودیدونکو موادو پار دوه موټر ونیول چې غوښتل یې کابل ته ننوځي. حکومتي چارواکي او عام خلک په افغانستان کې د دا ډول حملو تر شا د پاکستان پوځ او استخبارات اشکیل بولي او وایي چې نړیوال باید پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ څخه د لاس اخیستو په خاطر فشار راوړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې لسګونو خزینه کارکونکو پرون په پیښور کې د پریس کلب او صوبایي اسمبلۍ د ودانیو مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه. دغو مېرمنو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې د زیاتې او نوکرۍ د یې پخې کړل شي. مظاهره کوونکو مېرمنو تر څه وخته پورې د پریس کلب مخ ته لوی لار هم د احتجاج په ډول تړلې وساتله. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا په نورو ښارونو کې هم د روغتیا د ادارې خزینه کارکونکو ورته احتجاجونه کړي دي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د روغتیا د دغو خزینه کارکونکو پرونه احتجاجي مظاهرې ته ورغلی او موږ ته د هغوی د غږونه رالیکلي دي.
زمانه مشه گفته چې بین دې پېښور نه زمونږ ډیوټي تومره سخت ده چې پولیو ډیوټي زمونږ ایل ایچ ډبلیو ناغسته کیږي. هغه کې زمونږ ایل ایچ ډبلیو شهید شوی دا هغه اړول ساغه چاونه کو چې ګینه دا څوک مړ شو یا دا هغه اړول چا تاسو نو کو او پدې دغه کې تومره ده چې هغه پېمنت پسې مونږ ګرځو زمونږ دا حل دی چې روډونو هغه تر اوسه په زور ته غواړو نه هغه علي مونږ لراکې کني دا سره لنه راکې. عمران خان ته مونږ دا درخواست کو چې هغه هغه تبدیلی اوس مونږ توخه چې هغه دا تبدیلی ناره والی چې تبدیلی راولو تبدیلی راولو نو اوس هغه مونږ ته تبدیلی دغه اوخه څنګه دي تبدیلی راولي او ماغه تبدیلی دا هغه تخکاری چې د پروډونو د خلک روزي او د امیان د خوندې د هغه پروډونو ناشته دا تبدیلی د زمونږ صوبایي حکومت ذمہوار دی د دې شي زکه چې په پنجاب کې چې کم نه نه حالت لیډي هلپر کر په 14000 تنخوا ملاويږي او دلته مونږ ته 8000 تنخوا په ټایم نه ملاويږي. دا صوبایي حکومت هغه دا
زمانو نوم چې دین هغه اسمت دي او زمونږ نن بنیادی چې کم مطالبات دي هغه دوی یو دادي چې سپریم کورټ اف پاکستان جولای 2012 مونگا مستقل کری ہو اور تروس پوری مونگتا دا مستقل ملازم پشانتی نہ مونگتا تنخواہ ملو شو نہ زمونگ بقائجات ملو شو مونگلا دخبل تدرو کالو واجبات را کی کم آرڈر چی سپریم کورٹ آف پاکستان کرے دے دوم زمونگ دادے چی مونگلا دی سکیل وائز تنخواہ را کی سچ دا سرکاری ملازمین دا سکیل مطابق جڑی گی مونگلا دی آگا تنخواہ پا واقعیت گئے سرا ملا دی
زمان المینا افتخار دا 1 جولائی 2012 نہ زمنگ ریگولرائزیشن شوے دے خو اس پورے دا دریو کالو واجبات زمنگ ادا نکڑی شو منگا دا سکیل وائز سیلری دا نن روزے پورے وا نغشتے شو یرا جی زمنگا دا دی احتجاج نہ پس کو دا پریس کلب مگی تا منگا دل تا کی کیمپ لگا او دا آگے پورے با منگ پا دی سڑک باندے ناستیو چی دا کمی پورے زمنگا حقوق نے دی تسلیم شوے زمنگ مطالبات نے دی منلے شوے او زمنگا دا لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام دا ٹول ایکٹیویٹیز نہ بشمول پولیو منگ بائیکاٹ اعلان کو
د صحت محکمې خزینه کارکونکو کی اوریدونکو چې پرون یې په پیښور کې د خپل احتجاجي مظاهرې پر مهال مشال ریډیو سره خبرې کړې وې. د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د منیسې اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او د ګڼو شمېرو د زخمي کېدو خبرونه دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې ځانمرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال دفتر مخې ته وشو خو نوموړي له دې بریده ژوندي راوتلی دی. د پیښې پرته تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلو قبول کړی ده. چارواکي وایي چې په کوټه کې د 3 وژل شوو خبریالانو قاتلان نیول شوي دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي نن په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سړک یو کال وړاندې د 3 وژل شوو خبریالانو قاتلین نیولي چې تعلق یې له بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې یا بی ایل اے سره دی. په جنوبي وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې د راه نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو 12مه مرحله له پرونه پیل شوې چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 3 روپو پورې د کمی اعلان کړی دی. د اعلان وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي د ګل په ورځ په یوې خبري غونډه کې کړی دی ویل چې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی بیګا د شپې د 12 بجو نه عملي شوی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان حساسیتای خو د په وینا د دې خبرې سپیناوي کول ګران دی چې پاکستان حقانی شبکې ته څومره زیان اړولې دی. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې کړې. د افغانستان په هلمند کې پتیرو دوش په کې د اساف په هوایي بریدونو کې 500 وسلوال وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. دغه حمله د هلمند په نادلي او ګرش کولسوالو کې شوي دي. د ایران د پارلیمان سپیکر وایي هغه د نړۍ د طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټمي تړون ملاتړ کوي چې تر مخه به د تهران د اټمي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې په دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. علي لاریجانی دا څرګندونې پرون په نیویارک کې کړې دي.
لنډ خبرونه مولانی سي اجمله واوریدل. اوس اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د زورانو غږ تاسو ته ورو چې زموږ همکار اسرار عالم مومند یې جوړوي.
د زوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یو اتا او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم محمد سره نیخ پنیخه.
اوردونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسرار عالم محمد سلامونه ومني. هله لرم چې رو جوړ وستئ. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، د سغدريزي لاملونه څه دي او د دې مخه څنګه نیول کېدی شي. پر دې به له خپلو مېلمنو او تاسو سره خبرې کوو او پر دې اړه یو رپورټ هم لرو. خو لومبې زموږ د ټلیفون شمیرې او د سکایپ اډی له ځان سره نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دوویشت یولس چلیریشت سلور سوا و پینزه
او که غواره دخپل کور لیلیفون پا وریاتو گا تیلیفون اکره نشمیری لسان سر ولی که
سفر اتا سفر سفر دو دو سفر دری دری
او که انترنت لره نکوالشه منسر ده سکایپ للاری هم اڑی کچینگ اکره
پتای ده مشال راڈیو
ځوانانو غک خبرونه ته وګستې د نن په ځوانانو غک خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو ته لویږي او د مخه څنګه نیول کېدای شي. اردوونکو په جلال آباد کې یوې غیر دولتي ادارې څو ورځې وړاندې د عدمي تشدد په نامه یو پروژه شروع کړې چې هدف یې ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې دارنګ د وسلوالو لاسو ته پرېنوځي. د دې پروژې مشر محمد نبی تدبیر دا محل منګ سره د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي
تاسو ستړي مشي صاحب او تاسو اوریدونکو ستړي مشي
ډېر مننه تاسو نه اوریدونکو له دوی سره به خبرې کوو. تدبیر صاحب تاسو سره به خبرې کوو خو که خوښ وي یو رپورټ لرونو لومبیا به دا خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو.
مهرباني وکړئ.
مننه تاسو نه اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې د یادې پروژې تر مخه څو ورځې وړاندې د جوړ شوي سیمینار پړه یو څه رپورټ لرو. په دې سیمینار کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو سربېره په کې له خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه. نو راځئ چې اول دا رپورټ ورو.
دغه ښوونیز سیمینار چې د ټی ایل او یا اړیکو دفتر له اړخه د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې ترسره شو کابو اویا تنو پورې ځوانانو په کې ګډون کړی وو چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه په کې په ګروپي شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د اماړیکو مسول محمد نبی تدبیر وایي چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ بحثونه شوي وو.
نن په دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي ولې فکران د وسلوالو ډلو سره دي.
عتیق الله مطمئن چې په یاد ښوونیز سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یوځای کېدلو لویه وجه بیروزګاری یاده کړه.
تقریبا دی یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې وسنویو ناخوالو نه وژغورو. اصلي خبره پر دې باندې وسو چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي چې حکومت ورته کار زمينه نه ده برابر کړې نه په کلو کې او نه په شهرونو کې.
بوستان ولیزې چې د خوست ولایت نه دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپدی خونی سیمینار کې زده کړل دوی به په خپل سیمو کې هغه ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې د دولت څخه لري دي یا ګوښه شوي دي موږ په خپل سیمو کې کلو باندې کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو دوی به راوغړو سو له دې لارې موږ دغه مسله چې موږ دلته ذکر کړې دوی سره شریک.
د پزلدیان محبوب په نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې موږ سره ځوانانو شریک کړل ډیر زیات موثر پریوت ډیر زیات مثبت پریوت. زه غواړم چې پراتونکي کې هم داسې غونډه کې برخه واخلم تر څو د خبر پښتون خو ځوانان د دغه سي مفید غونډه نه خبر.
د اړیکو د دفتر مسولین وایي چې په تیرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوی وو چې بیروزګاری فقر د تعلیم نشواله او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغ اغه عمده لاملونه دي چې ځوانان د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي.
اردن کول کڅ څنګه چې تاسو ریپورت کې ورزلو چې په جلال آباد کې یو غیر دولتي ادارې د عدم تشدد په نامه یو پروژه شروع کړ چې هدف یې د خیبر پښتونخوا افغانستان ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې د رنګ د وسلوالو لاسو ته پرېنوځي. هم دغه پروژه مشر لکه څنګه چې مرته ویلي محمد نبی تدبیر را سره د محل د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دي. تدبیر صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه. درته وایي چې د ریپورت کې تاسو یو خبره وکړه چې دا سه ډیرې ځوانان شته چې له حکومت سره کار کوي ځان د سماجی ټولنو کارکونکو یا ټولنیز فعال خای خو فکرن له وسلوالو سره دي. د دې څه مطلب دی؟ څه وایتاس؟
بالکل سر مو پروژه ادی در پروگرام نمک کې یو ریسرچ کړی او چې په هغه کې موږ مختلفو ځوانانو سره د بیلابیلو کټګوریو ځوانانو سره خبرې کړې وې چې دوی یعنی ولې تشدد طرف ته تمایل ښیي، ولې وسلوال کېږي، ولې له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېږي. د دې مختلف عوامل وو، ولې یو دا هم چې ځینې ځوانان چې ځانونه سیویلیان ښیي، ځانونه د مدني ټولنې فعالان ښیي او حتی د حکومتونو نه معاشونه هم اخلي، خو دوی په دغه ټولنیزو رسنیو کې اخبار، مجله، په فیسبوک کې ډېر زیات ځوانان، دوی هغه ځوانانو ته ناوړه تبلیغات کوي چې هغوی په کلو کې اوسېږي، هغوی د ښارونو نه لرې دي، هغوی ته دغسې شعرونه جوړوي، هغوی ته داسې لیکنې کوي چې پیغام یې مطلق افراطیت او تشدد وي. دوی هم غواړي د حکومتونو نه امتیازات واخلي او هم غواړي هغه ځوانان چې د کلو کې پراته وي هغوی اکسټریمیزم او تشدد ته وهڅوي، تشویق کړي. نو موږ په دې پروګرام کې ځوانانو ته تاسو خپل کې سره په دې بحث وکړي چې ولې ځوانان دغه کار کوي. هغه ځوان که واکن نه غواړي چې تشدد خشه دی یا پخپل نه ځي، پخپل هلته نه دی، پخپل وسله ورسره نشته، ولې د قلم او کمپیوټر نه، ولې د کیبورډ نه د وسلې کار اخلي، ولې فکر نه هغوی ته داسې پیغام لېږي چې هغه مطلق تشدد ته د ځوانانو هڅول وي. نو په دې باندې ځوانانو سره ډېرې ښې خبرې وکړې او قانیم شو چې واقعا یو شمېر ځوانان دي چې هغوی په ښارونو حکومتونو تر څنګ اوسېږي، په حکومتونو ادارو کې، خو فکران دوی تخریب کوي، حتی سوله تخریبوي، ځوانانو ته بده لاره ښیي.
نو تدبیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل چې دغه ځوانان چې د حکومتونو سره کار کوي، په سماجي ټولنو کې کار کوي، نو په ټولنیزو میډیا باندې چې کوم د لیکل کوي، نو دغه ښکاری چې دغه ځوانان خو تعلیم یافته دي، دوی د تعلیمي ادارو نه فارغ دي. نو څه وایي چې په دغه تعلیم کې څه کمی دی که څنګه؟
نه سر، د دوی فکر اصلا دوی د تعلیم نه بده استفاده کوي، ناوړه استفاده کوي. کنه تعلیم کې خو تربیت کې به کمی وي، تعلیم کې کمی ځکه نه دی چې دوی هر څه یاد کړي دي، دوی په هغه خپل مسلک کې هر یو ښه وارد دی، ولې دوی د هغې نه غلطه استفاده کوي، هغه ځوانانو ته غلط پیغام رسوي. دا سیم نه ده چې څوک د بیکاره شي، یعنی دلته یو شمېر ځوانان وو، هغوی وي دا ځوانان بیکاره دي، کلو کې ځکه تشدد ته مخه کړي او سوالو سره یو ځای کېږي، یا فقر دی. ډېر داسې ځوانان هم شته چې هغه په ډېر فقیر او غریب حالت کې ژوند کوي، ولې هغوی ټوپک نه اخلي، هغوی ځان پسې بم نه تړي، هغوی خپل ښوونځی، خپل سکول او سرک نه ورانوي، هغوی خپلې ډوډۍ ګټلو لپاره د نورو لار نه استفاده کوي، د ټوپک خو حل لار نه ده.
نو تدبیر سے پختنه زما هم دادا چې په دې جدید دور کې چې انټرنیټ ته ریډیو دی، ټی وی دی، چې لکبل ځوانان پر دې خبرې کې چې د پرمختللې نړۍ ځوانان هر ورځ نوی نوی ایجادات کوي چې ټول انسانیت ته ګټه رسوي، که موبایل ته ګوري، اسکایپ ته ګوري، د قسمه قسمه مرزونو د مخنیوي دوایانې جوړیږي او داسې نور یو شمېر ایجادات. نو بیا ځینې ځوانان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ولې له وسلوالو سره ملګری کیږي او انسانیت ته د ګټو رسولو پر ځای خپل کور، خپل وطن ورانوي؟
خو یو خدا د سر چې دی حکومتونو بې غوري د هغوی لري پاتې شوي دي، کنټرول نشته. دویم خبره دا ده چې د تشدد پلویانو ډېر سخت تبلیغات دي چې هغوی ته د اسلام بانه کوي چې تشدد او اکسټریمیزم په اسلام کې دی، هغوی ته نورو لارو نه د دوی دا فکرونه خرابوي او دوی تشدد طرف ته مخه کوي. په مقابل کې د هغه خلکو تبلیغات ډېر کمزور او حتی نشته دی چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد لارویان دي، خو د هغوی تبلیغات دی دومره قوي نه دي چې هغه ځوانانو ته یو قوي او مثبت پیغام ورسوي. نو هغه ځوانان چې په اطرافونو کې اوسېږي هغوی فکر کوي که زه وسله ولرم او زه د یوې وسلوالې ډلې سره اړیکه او رابطه ولرم، نو په نورو ځوانانو به د ما دغه مقام هم لوړ وي، او څوک به می خبرم نشي ماتوله او که هغه ډیر معمولی د جیب خرڅون دي هغه لارې نه پوره کوي. نو دلته دې ځوانانو ډېرې ښې خبرې وکړې دوی سره. دا اصلا ډیالوګ و د دوی په منځ کې. دا درېمه غونډه وه زمونږ. نو دوی همدا خبرې وکړې چې همدغه جدید دور کې چې انټرنیټ دی او ټي وي ده او راډیو ده او کمپیوټر دی د دې نه باید هغه ځوانان چې ښه استفاده کولی شي هغوی ته باید دا پیغام ورسوو چې تاسو هېڅکله داسې کلپ مه جوړوئ چې د هغې نه یو ځوان د تشدد طرف ته وهڅوئ. تاسو هېڅکله دغسې یوه لیکنه مه کوئ چې د هغې پیغام او مسیج منفي وي او تخریبي وي.
سمه ده. یو اردوونکی دوی سره خبرې کوو. اصلي مشی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه او څه به ولوړ؟ ستړي مشي بیت الله صاحب څه به ول غواړي؟ مننه استاسنه یو بل کې دوی سره هم خبرې کو. ستړي مشي څوک خبرې کو څه به ول غواړي؟
بس دا ویل غواړو چې دا تشدد چې کم دی دا دنیا کې تاسو وینئ. دا ټول دنیا کې تشدد دی خلکو شروع کړی چې ځان ته سوپر طاقت وایي. او د کوم میډیا باندې دا خبرونه مه راوړو. دا ځوانان چې دا خبرونه اوري دنیا کې مسلمانان باندې ظلمونه کېږي. نو په دې وجه باندې ځوانان بس دې طرف ته ځینو هغه خپل اسلام د دین دفاع کوي.
مننه ستاسې نه. اوریدونکو د ځوانانو غږ پرونه کې زمونږه موضوع دا چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو ته لویږي او د سغدریزۍ لاملونه څه دي او د دې مخه څنګه نیول کېدی شي. موږ سره دغه رنګې د ټولنیزو چارو فعال محمد نبی تدبیر د جلال آباد نه ټلیفون په کرخه دی. نبی صاحب، تاسو د دوی دا خبرې واورېدلې. نو پوښتنه دلته کې دا راپورته کېږي چې څنګه دوی ویلي چې مطلب په یو کور کې اتلس کسان دي او هغه مړه کیږي په یو بمباری کې، یو کس روغ پاتې کیږي، دغه رنګ بیا هغوی نورې حوالې هم ورکړي. نو آیا د دې څه ګورې تاسې چې د دې حل خدا نه دی چې یو کس خپل کور وران کړي، خپل وطن وران کړي؟ د دې څه وایي تاسې؟
بالکل سر، یعنی دا به ډېر کم وي. موږ حتی د موږ دفتر د څېړنو برخه کې هم ډېر کار کوي. په همدغې برخو کې هم موږ څېړنې کړي دي. یعنی باور وکړئ ډېر کم به داسې پیدا شي چې هغوی په کور بمبار شوي او ټول به شوي او یو پاتې هغه بیزي دي وسلوالو سره. اکثره وخت کې هېڅوک نه ویلده شوي، هېڅ بمبار نه وي شوی. دوی د هوس نه، دوی هېڅ عقا نه پوهېږي چې د دوی د وسلوال کېدو ګټه چاته ده. دوی په ښکاره فکر کوي چې موږ وسلوال یو، موږ مقاومت کوو، موږ اصلا د غیر مسلمانانو سره جنګ کوو. ولې د دوی د وسلوال کېدو سل په سلو کې تاوان د دوی خپلو مسلمانانو ته دی، دوی خپلو پښتنو ته دی، دوی خپلو سیمو ته دی. د دوی د وسلوال کېدو زیان هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه دوی همدغسې ځینې غلط مسیجونه دي، دغسې غلطې مفکورې دي چې ورته وایي دنیا کې په مسلمان ظلم کېږي. نو صحیح ده، دنیا کې به په مسلمان ظلم کېږي، ته په وزیرستان او ته په کندهار او په ننګرهار او په اطرافو کې، په سوات او په باجوړ کې په مسلمان ظلم کې. دوی څه کړي دي؟ دوی خو یا هغه نمایندګان نه دي. دوی خو هغوی ته نه دي ویلي چې تاسو په مسلمانانو ظلم وکړئ. دا خو چې د موږ په دغه تیر سیمینار کې همدغه یوه موضوع چې د وسلوال شو ځوانانو زیانونه ډېر چاته وړي. د دوی د وسلوال کېدو ډېر زیان، آیا هغه چاته چې دا ځینې خلک دوی ته په خوله کې ورکوي چې تاسو مقاومت وکړي او جهاد وکړي او مقابله وکړي د کفر سره، آیا د دوی د وسلوال کېدو زیان کفر ته ډېر اوښتی دی که د مسلمانانو او بیا په ځانګړې توګه د پښتنو بچي دوی ډېر د تعلیم نه محروم کړه؟ آیا دوی د پښتنو سکولونه وران کړل او ښوونځي وران کړل که د هغوی وران کړه؟ دوی د پښتنو ځوانان ډېر د تشدد د لارې نه وځپل او که د هغوی وځپل؟ نه پوهېږم چې دوی څنګه دغه ډېر کمزوري پیغام ته ښه توجه کوي او هغه خپل کلي ته نه ګوري چې دا کلي کې د تشدد د لارې نه څوک ډېر ځپل شوي دي.
موږ سره یو بل اوریدونکی دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشي څوک خبرې کوي څه به ول غواړي؟
قربان دي شم مومن صاحب، تا ته او قدرمن میلمه ته او دغه سیان ته ټولو لرو برو پښتنو ته په ټولو پښتنو مینه سلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوي.
مننه استاسنا حبیب مسافر وروره د سعودینه په خیر څه به ول غواړي پروګرام کې؟
په دغه ټکو موافق یم چې موږ ته داسې تبلیغات راځي چې هغه موږ بیا په ځان باندې خپلو او هغې نه موږ تشدد را وباسو، موږ پښتنه نه کوو. دا بالکل روغه خبره ده او سل فیصد ده. زه دلته وایم چې کله هم زمونږ د ځوانان راوچتیږي یو څه کوي. دغه خو دلته انصاف هم نشته. که چیرې یو داسې وي مثلا چې مومن صاحب زه راځمه ما تعلیم وکړه تا هم راسره غبرګ وکړه بیا راځمه د دغه حکومت یوې ادارې ته ودرېږم د ما 200 نمبر یې او د ستا 1000 نمبر یې بیا زه په دې 200 نمبرو باندې زه خپل ځی ته ځان رسوم خو ته ونه رسېدلې ځکه چې دلته انصاف هم نشته. انصاف هم ضروری وي. بل د دې ورور نه دا پوښتنه زه لرم او په دې کې به دوی کوم کار وکړي زمونږ د مدرسې او د سکول ترمنځ ولې دومره فاصله ده؟ ولې دا خلک یو د بل نه نفرت کوي؟ دا ولې نشو مونږ نږدې کولی او په دې کې به دوی څومره کار وکړي؟
مننه ستاسو نه. نبی صاحب که دغې پوښتنې ځواب ورکړي.
بل صاحب وویل چې انصاف نشته. نو د انصاف ترلاسه کولو یا دې هدف ته د رسېدلو لار وصله نه ده. په یو جمهوري نظام کې د دې مختلفې لارې دي. دوی یعنې تر اوسه پورې به دوی ما ته داسې مثال را نه کړي دوی د وسلې د لارې نه کوم هدف ته ځان رسولی وي بغیر د دې نه چې د وسلې د لارې نه یې ځان د هدف نه لرې کړی وي او خپل کلی کوری تبا کړی وي. نو انصاف خو موږ دلته د حضرت باچا خان د عدم تشدد ډېره اوږده فلسفه لرو ډېره ګټوره فلسفه لرو. ولې موږ د خپلو پخوانیو مشرانو د خپلو هغه خلکو نه چې هغوی مثبت قدم ایښی دی ښې لارې موږ ته راښودلي دي هغوی نه ولې استفاده نه کوو؟ نو د نه انصاف وجه خو دا نه ده چې موږ به ټوپک را واخلو که نمرې مې کمې دي نو یو یو صحیح ځای ته زه لا نه دم ټول ښوونځی به ورانم چې هغه باقي پاتې بچیان مې سبق هم ونه وایي هغه اویا نمرې هم وانخلي لکه دوی چې وي. نو دا خو حل لاره نه ده په دنیا کښې نن سبا دا حل لاره نه ده او نه د دې حل لارې نه موږ کوم ځای ته ځان رسولی شو. بله خبره دوی دا وکړه چې دوی به څنګه
هغه ویل چې د مدرسې او د سکول ترمنځ فرق دومره ولې دی؟ مطلب د هغې زده کوونکي ولې یو بل دومره نفرت کوي؟
بالکل دا اصلا هغه طالبان نه دي ټول چې هغوی واقعا دیني زده کړې کوي. باور وکړه دغسې خلک دي چې هغوی په خپله په اسلام نه پوهېږي چې یعنې څه. دا یو سیاسي نوم دی. دې ته باید څوک دا تېروتن نه ونه کړي چې د اسمان د جومات او د ښوونځي یا د ښوونځي او د سکول جنګ دی. دا دغسې نه ده. دا فقط یو نوم دی، یو سیاسي نوم دی. هر څوک راځي او په همدې اشر ورګډېږي او وطن رانه وي. نو دا داسې نه ده چې او بله خبره دا ده صحیح ده یو څه تفاوت به وي د مدرسې او د سکول تر منځ، خو هغې دپاره باید کوشش وکړو چې هغه وطن یا هغه فاصله د منځ یو شو، هغوی سره نږدې کړو. داسې نه چې وسله روانه هغوی سره مړه کړو یا نور هم سره لرې کړو. دا خو حل لاره نه ده.
سمه ده. محمد نبی صاحب، دا راته ووایي چې میندې، پلرونه، د سکول استاد او په خاصه توګه د جومات ملا څه رول لوبولی شي چې یو ځوان د وسلوالو لاسو ته له تلو څخه منع کړي؟
یاره صاحب، داسې دی چې په اطرافو کې نن سبا د دغې خلکو زور نه رسېږي. هغوی ورته دومره منفي تبلیغات کوي، وایي که ته دغې جنګ ته ځې تا ته ضرورت نشته چې د مور پلار نه اجازه واخلې. نو مور و پلار به په یو ځلي باندې څومره زور ورسېږي؟ بله دا چې حتی د نور په ځینو څېړنو کې دا هم ثابته شوي چې یو ځوان چې د وسلوالو ډلو سره تړاو لري یا د هغوی غړی دی، هغه د وسلې سره کله کله کلاس یا صنف ته ټولګي ته هم ځي وسلې سره ځي. نو هغه استاد غریب هم دته څه نه شي ویلی. او بله دا ده چې هلته داسې یرغمل شوي ده د موږ هغه ټولنه چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد پیروان دي یا عدم تشدد غواړي، هغوی یو قسم ته یرغمل شوي، کیدنپ شوي دي. هغوی نه شي کولی چې په ښکاره دوی ته څه ووایي. که ووایي ډېر په نرمه او ډېر په ټیټه سطحه. زما پیغام دا دی هغه ځوانانو ته، هغه دیني علماو ته چې هغوی یرغمل نه دي، هغوی کولی شي چې خپل آزاد تبلیغات وکړی شي. هغوی ورته ووایي اقلا لږ فکر وکړي چې دغه 15 کاله چې تاسو پښتانه په جنګ کې ساتلي دي یا جنګ کې را یرغمل کړي دي، آیا ګټه او تاوان یې چا ته شوی دی؟ دا جبیره به څومره کلونه کې وشي؟
بله اخري شېبې دي. محمد نبی صاحب، ما ویل چې نن سبا تاسو خپله باندې ګوره چې زیاتره ځوانان په سوشل میډیا باندې ډېر زیات فعال دي، که فیسبوک ته، ټویټر ده یا نورې کومې ټولنیزې رسنۍ دي. نو دا راته ووایي چې په دې کې دغه کوم موضوع چې نن موږ څېړو، په دې کې د دې هر څه د رسنیو منفي او مثبت رول ته تاسو څنګه ګوري؟
په دې تیر سیمینار کې همدغه مې یوه موضوع چې سوشل میډیا یا په ځانګړې توګه د فیسبوک له لارې ولې ځوانان منفي تبلیغات کوي. دوی کې دواړه شته، دی دواړه شته، خو که ووایم دواړه خواوې د افراط او تشدد نه کار اخلي، که هغه لفظي تشدد دی او که دې کې ټول لفظي تشدد دی، حتی ځینې کلیپونه دي هغه هم همدغسې ښیي، ځینې بیا مقابل لوري داسې منطقي هغه نه کوي، جواب ورته نه وایي. دما ځوانانو ته هغه څوک چې فیسبوک کار هغوی ته دا پیغام دی، دا ورته سوال کوو چې تاسو کوشش وکړئ دا فیسبوک دغسې مه کاروئ لکه بهرنیان چې هغوی فقط یو یو جومات نه لري، هغوی سره نه ګوري، د یو بل ځان خبروي دی لپاره یې کاروي. نه، موږ باید یو خپل مجبوریت دی، خپل مشکل د حل لپاره وکاروو. اوس موږ ډېر غټ مشکل کې ګیر یو چې د موږ ځوانان وسلوال کېږي او بېرته موږ وژني، وطن رانوي، خپل کلی کور رانوي. دوی ته داسې پیغامونه ورکوي، دوی ته داسې شعر ولیکئ، دوی ته داسې کلپ جوړ کړئ، دوی ته داسې جملې ولیکئ، داسې پوسټ ورته وکړئ چې هغه د عصمي تشدد لپاره د دوی تشویق وي، نه تشدد ته.
بلا اخری شیبی دنو زما دغه پختنه وا چې د حکومتونه اثرو لوبول شي. اکثر خلک ګیله لري چې پلانکی هوا دا شي کې پلانکی هوا دا کوي او پلانکی حکومت دا کوي او دا خود ځوانانو کار نه دی او دوی څه نشي کولی. نو څه ګوري چې ځوانان واقعي څه نشي کولی که څنګه؟
ځوانان هم ډېر څه کولی شي، حکومتونه هم ډېر څه کولی شي، خو نه کوي. حکومتونه اصلا زړه نه کار نه کوي، کنه دغه دوی کنټرولولی شي. دوی دغسې متشدد خپرونې د انټرنیټ د لارې نه فعالیت کوي چې ورته به حیران شي حکومت هېڅ اقدام نه کوي، هغوی پرېښي دي. حتی په بازارونو کې خلک لګیا دي او د همدغه حکومت تخریبوي، د دوی په خلاف خبرې کوي، دوی کوم عکس العمل نه ښیي. عکس العمل څه چې دوی د هغوی په مقابل کې خپل تبلیغات هم نه لري، خپله پروپاګاندا هم نه شي کولی، بس ناستې یو په بل داوي دي او حکومتونه دي ولې په خپله څوک کار نه کوي. مشکل همدغه دی، که چېرته دوی خپل مسؤلیت وپېژندو او هغه ښه حکومت ولی دپاره یا ګوډ ګورننس لپاره دوی کار وکړي، نو باور وکړي چې دا به ډېر راکم شي او په خپله به خلک د تشدد نه راواړي.
محمد نبی صاحب، اخري شېبې دي، ستاسو خبرې به کېدای شي یو شمېر د قبایلي سیمو ځوانان اوري، هغوی ته څه پیغام لري که آیا دوی و ځان د وسلوالو لاسونه بچ نه کو، نو خپل راتلونکی او د خپلې سیمې او د خپلې ټولنې د خپلې ځمکې راتلونکی به څومره خطرناک وي؟
یو دما پیغام دی ټولو قبایلي سیمو ځوانانو ته همدا دی چې اوس هم د نورو سیمو او قبایلي سیمو ترمنځ د ځمکې او آسمان فرق دی، او همدغه جبیره په 50 کاله کې مشکله ده چې وشي، او که نور هم دوی ځان خلاص نه کړي نو په پیړیو پیړیو به دوی په همدغسې تور تم کې ژوند کوي، په همدغسې یو بل به وژني، او دوی به هېڅکله د ترګوروالۍ او د یو بل وژنې او د وروسته پاتې ژوند نه راونوځي. نو که دوی چېرته غواړي چې خپل ځانان، خپل ځانونه، خپلې سیمې د نورو سیمو سره سیالي کړي او ښه ژوند وکړي او ښه ژوند غواړي، نو دوی د نورو ځانونه د وسلوال د منګولو نه راوباسي، تعلیم ته د مخه کړي او درس ته د مخه کړي او ښه ژوند طرف ته دې کوشش وکړي.
ډیر زیاته مننه ستاسو نه محمد نبی صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، ستاسو نه یو نړۍ مننه. اودونکو دا موږ سره په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د شروع شوې پروژې عدم تشدد مشر محمد نبی چې دوی موږ سره نن پر دې خبرې کولې چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو ته لویږي، همدارا د سغدریزۍ لاملونه څه دي او د مخه څنګه نیول کېدی شي. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره رسیږي. خپل کوربه سره لمومن ته اجازه ورکړئ. نه لا پامه.